دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ د سیاسي دوه په باب خبرداري ورکړې انټونیو ګوتیرش پرون په ټویټر کې لیکلي ک نړیواله ټولنه نورې کوټلې هڅې ونه کړې په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه ښځه او کوچنی له سخت بیوزلۍ سره مخامخ شي ګوتیرش لیکلي چې د اقتصادي او ټولنیز زوال د مخنیوي لپاره باید نړیوال همدا اوس لاس په کار شي او دا سیلاری چاری پیدا کړی چې د میلیونونو افغانانو د نور کړهو مخنیوي وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تیرونه یو کانفرنس ته په خبرو کې د ځینې شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان د کنګل شوی او اساري زیرمو او شتمنو د ازادي دوه غوښتنه کړی و. طالبانو په نوي کال کې د نجونو د خونځو د پرانیستلو په اړه هیلمندي خوده. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس عزیز احمد ریان ازادۍ رادیو ته ویلي چې په ټوله کې اسلامي امارت د نجونو د زده کړو سره کوم ستونزه نه لري، مګر د یو سیستم د یوې طرحې تر چمتو کولو پورې د موقت وخت لپاره د نجونو ښوونیز بهیر ځنډول شوی دی. د زیاته کړې ډېره هیله مندي شته چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم به دا طرحه بشپړه او نجونې به هم لکه د هلکانو ښوونځیو ته حاضرې شي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او لشفاګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه د پاسه 15 میاشتې تیریږي، خو تازه د طالبانو حکومت هیله ښیي چې د نوي لمریز کال د پیل سره سم به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تړلي ښوونځي بیرته پرانیستل شي. طالبان له دې امله لشفاګم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي چې ګواکې نوې تګلاره ورته جوړوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکمنستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي، ډیپلوماټیکو، اقتصادي اړیکو، امنیتي همکاریو او اقتصادي پروژو خبرې کړي. د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ ترکمنستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل چې دوی په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمینه برابروي او ملاتړ یې کوي. په کابل کې نن یوې چاودنې یو کوچنی وژلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وای دا چاودنه نن د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند بوتخات څلور لارې سره نږدې شوې. د دغه وزارت مرستیال وایان عقیل جان ایزام رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې دا پیښه تایید کړي او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ټیکساس کې د پاکستانی عافیه صدیقی د پلوی لوري برمته شوی خلک خوشی شول. د ټیکساس والی ګریک ایبت ویلی د یو عبادت ځای د نن برمته شوی ټول کسان روغ رمټ خوشی شوی. ایبت پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره د عبادت کوونکو په حواله لیکلی او زیاته کړې ده چې دا لنجه پای ته رسیدلې. د راپورونو له مخې یو کس څلور کسان د یهودانو په عبادت ځای کې برمته کړیو او په بدل کې د هغې پاکستانی ښځې د خوشی کېدو غوښتنه کوله چې له القاعده سره د اړیکو تور پرې پورې شوې دي. عافیه صدیقی پاکستانی ډاکټرې په 2010 کال کې د افغانستان دننه یو توقیف ځای کې د یوه امریکایي پوځي د وژنې هڅه کړې وه. د کرونا وایروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې چین په پلازمینه پیکینګ کې د کرونا وایروس د بدل شوي بڼې اومیکرون د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. په هند کې په تمدید شوي بندیز کې په سرپټو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو پر هغو مناسبتونو او غونډو بندیز شامل نه دی چې تر 300 لک کسان پکې راغونډېږي. دغه بندیز به د جنورۍ تر 28 روان وي. په 15 ایالتونو کې به د اسامبلۍ لپاره ټاکنې په 2 پړاوونو کې د فبروري له 7 د مارچ تر 8 ترسره کیږي. په هند کې پرون د 46 ساعتونو په لړ کې د کرونا وایروس د 2,83,833 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 215 تنه وژل شوي چې د هغو په منځ کې 19 امنیتي ځواکونه دي. د قزاقستان وروستي اعتراضونه د روسیې د پوځي ځواکونو په مرسته وځپل شول او د قزاقستان حکومت ادعا وکړه چې دا اعتراضونه په بهر پورې د تړلیو وسلوالو ډلو لورې د تاوتریخوالي سبب شوي. په قزاقستان کې د ګازو د بای د دوه برابره کېدو په اعتراض کې سوله ایزې مظاهرې پیل شوې، خو ډېر ژر تاوتریخوالی پکې رامنځته شو. د قزاقستان حکومت په دغو اعتراضونو کې وژل شوي مظاهرچیان ترهګر بللي. په اوکراین کې سر لننه د ژبې په اړه یو قانون عملي کیږي چې له مخې له ټولو چاپي رسنیو غواړي په اوکراینی ژبه چې رسمي ژبه ده خپرونې وکړي. د دې کار هدف د اوکراین په عمومي حوزه کې د روسیې ژبې د کارونې مخه ډپ کول دي. دغه قانون په 2019 زیږدیز کال کې تایید شوی و، خو په روسي ژبه یې نشرات نه ومني کړي، بلکې سپارښتنه یې کړې وه چې په موازي ډول دې په اوکراینی ژبه هم مطالب چاپ شي. دغه کار د چاپي رسنیو لپاره چې مارکیټ یې په خرابېدو دی یو ګټور انتخاب نه ګڼل کیږي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ نیوز سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واویدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. طالبانو حکومت افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې د احتمالي استولو په اړه د صدر اعظم عمران خان څرګندونه ته په خبرګون کې ویلي، افغانستان د بشري قوې لاړخه غني دي او په دې برخه کې مرسته ته اړتیا نه لري. خو د طالبانو مرستیال وایان بلال کریمی وایي چې دوی د پاکستان په ګډون د ټولو هیوادونو بشري او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سیاسي مشرانو له وړاندې د عمران خان د دغه وړاندې سره مخالفت ښودلی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وایان بلال کریمی افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې د احتمالي استولو په اړه د صدر اعظم عمران خان د جمعې د ورځې سرګردون ته خبرګون کې ویلي چې افغانستان د بشري قوې لاړخه غني دی او له بهر څخه په دې برخه کې مرسته ته اړتیا نه لري. ښاغلي کریمی ویل افغانستان بشري او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري او دوی د پاکستان په ګډون د ټولو هیوادو د دغه مرستو هرکلی کوي.
اسلامي امارت د ټولو هیوادونو سره افغانانو سره په اقتصادي او مالي برخو کې مرستې کوي، مننه کوي. استقبال تر کوي ولې د متخصصینو او کادرونو په اړه باید وایم چې افغانستان د متخصصینو لپاره د غنی هیواد د مرکزي شو مستعد کسان لرو، کادرونه لرو، په دې برخه کې اوس لپاره اړتیا نشته. ولې په اقتصادي او مالی برخو کې ټول هیوادونو چې افغانانو سره مرسته کولای شي موږ یې ترلاسه کوو.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر د جمعې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو شمېر وزیرانو سره په تنکه هغه ته امر کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته د طب معلوماتي ټکنالوژي حسابداري او مالی برخو کې په شرایطو برابر مسلکي کسان واسي او په دې برخه کې د خپل دوست ګوندی و سره همکاري وکړي. د صدر اعظم عمران خان سرګندون ته د شویر افغان سیاسي شخصیتونو په ګډون زیات شمېر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې توند خبرګون خوده دی. په خاني جمهوریت سمیت کړي چې پاکستان صدر اعظم څخه په مننه ویلي چې بهرنی کډرونو ته په افغانستان کې هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي او د ځکه چې د خغلی کلدی په وینا افغانستان تعلیمي اپتا تکړه مسلکي متخصصین لري. د پخوانی رژیم د جمهوریت لومړي مرستیال امر الله صالح هم د صدر اعظم عمران خان سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان په ادارو کې د پاکستاني کارکونکو ګمارل به په نیم مستقیم ډول د افغانستان د اشغال په معنا وي. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ادا کړی چې پاکستان د افغانستان په اداره کې په لوړه کچه د روزل شو افغانانو زه د ایسای په مامورینو ډکې د افغانستان د سیاسي چارو زنو کارپوهانو امریکا شار علی سره په خبرو کې افغانستان ته د پاکستان په ګډون د بهرنی کډرونو زراتو سره مخالفت خوندل او ویل دي چې دغه هیواد په اداره کې بل روزل شو افغان کډرونو ته ځای ورکړ شي. د سیاسي چارو کارپو شاده د مسعود وی افغانستان ډیر په کارپو افغان کډرونه لري چې په کار دي د استعدادونو څخه کټه واغسل شي.
د پاکستان د صدر اعظم د عمران خان د ورستې سرګندونو په اړه باندې ډیر افغانانو اکثر عمل خو ده څه فکر کوم چې عمران خان غلطه محاسبه کړه. د افغانستان الحمدلله په کافی اندازه هم د کور دننه او هم د کور نه بهر بهترین کادرونه لري. زه دا د افغانستان لپاره یو لوی توهین بولم او امید کوم چې په راتلونکي کې د سرګندونو څخه باید ډډه وکړي.
د سیاسي چارو بل کارپو اکرم عریپی دا ګڼي چې ممکن عمران خان ګاونډي افغانستان سره په ځانګړي ډول د امروختي په سکتور کې د مرستې لپاره د ښه نیت له مخې دا سرګندونه کړی وي، خو دی وایي چې د عمران خان د سرګندونو څخه داسې ښکارېدل چې غواړي په افغانستان کې د اروپایي متخصصینو د تشر ډکول لپاره پاکستانی متخصصین افغانستان ته واستوي.
شاید هم عمران خان یک مقدار حسی
خغلی یعنی پیویل ممکن که عمران خان یو ډول د همکاري او ګواني توپ حس هم ولري په ځنګړي ډول روختونه کې خدایي سرګندون ته په پراخه کتنه د خيچي د عمران خان د ذریعہ تر ډیره د پاکستاني بشري کوي د حضور د افغانستان په دولت کې وګړو د سیاسي چارو دا کار په طالبانو د اسلامي امارت لخوا د پاکستان د ولادي ردول هم سي او وي چې په تیر دوه لسیزو کې دنه په افغانستان او په بهر کې په زرګونو متخصص افغانان روزل شوي چې باید د نورو هیوادونو د متخصصینو د ګمارلو پر ځای د هغو له تجربو ګټه واخیستل شي. خو پاکستان ته راځم ویلي چې دا وړاندیزي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په نیت کړی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. اوکران سره پر پوله د روسي سرتیرو د حضور او کړکیچ د ختمولو په مخه په اروپا کې امنیتی خبرې به پایته ورسېږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سلوان وی واشنگتن او متحدین اوس روسیې په وړاندې مقابلې لپاره هر ډول بیړني اقدام ته چمتو دي. له بلې خوا د اوکران په حکومتي ویب سایټونو باندې سایبری بریچ شوی دی. تفصیلي رپورت کاوري.
د جمعې په ورځ د اوکراین د بهرنی چارو وزارت او نورو دولتي ویب پاڼو باندې سایبری بریډ وشو او د لنډې مودې لپاره له کاره وغورځېدي. دا د اوکراین ټول اوسیدونکو ته خبرداري وو. پکې لیکل شوی چې ټول معلومات په عامه توګه خپاره شوی و ویریږي او لدی به هم وضعیت خراب شي. سپینمانی وایي چې اوکراین ورته خبر ورکړي او لکیف څخه ملاتړ کوي خو تر اوسه عامل پیژندل نه دی. چېډونکو وایي دا سایبری بریډ ګاونډي سره د روسي د کړکیچ پر مهال سایبری بریډون ته ورتوال لري چې د روسي پلو کسان له خوا تر سره شوی وو او کېدای شي د ډرول لپاره وي. سپینمانی هغه راپور نه تایید کړ چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپل نیابتي ځواکونو په وړاندې بریټ چمتووالی نیسي ترڅو په دغه هیواد یو بل بریټ توجیه کړي.
موږ معلومات لرو چې خای روسیې لا د مخه د عملیاتو لپاره یو ډله د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي چې جالي عملیات ترسره کړي. دا کسان په خاري جګړیز ماحول کې روزل شوي او له چاودیدونکو توکو څخه پګاتي اخستنې د روسي د نایبتي ډلو پر وړاندې د سابوتاش کولو کارونه سرته رسوي.
د روان اونۍ خبرې چې د سرحدي کړکیچ د خلصا کول لپاره وی کومه پالنه درلوده. د روسي د دفاع وزارت د جمعې په ورځ یو بیرو خبره کړه چې په کلي دلکیږي ټانکونه او پیاده ځواکونه د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي په روستوف اندان ښار کې تمرینونه ترسره کوي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار د پنځمه پورز د مذاکراتو لپاره تر رسیدو وروسته چې کومه پالنه درلوده په توند لهجه خبري وکړي.
متحده ایالات او متحدین هر ډول احتمال ته چمتو دي. موږ چمتو یو چې ډیپلوماټیکو حلو زلو ته دوام ورکړو او د روسیې د اقدام په صورت کې موږ جواب ویلو ته چمتو یو. پر دې سربېره کوم څه چې موږ کولای شو تر سره کړو هغه دا دي چې موږ چمتو شو او چمتو یو.
روسیا وای د خپل غوښتن لپاره تر اوسه کافی جواب نه تر لاسه کړی چې ناتو ژمنه کړي اوکراین یا د پخوانی شوروي هیڅ یو جمهوریت به غړیتوب نه ورکوي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وای روسیا چمتو نه ده چې د امریکا او ناتو د امنیتي غوښتن جواب ته د تل لپاره پته مپات شي او د روسیې هر وړاندیز ته لیکل تفصیلي جواب وواړي.
موږ د دوی لیکلای جواب غواړو. د خپل دواړو سندونو لپاره ماده په ماده او ټکی په ټکی غواړو. موږ د هغوی خبرګون غواړو چې دا مناسب او هغه مناسب نه ده. اولی که د اضافي معلوماتو لپاره اړتیاوي اصلاحات باید راوستل شي. اصلاح شوي اسناد موږ ته راکړي که غواړي چې نور څه پکې ور اضافه کړو.
په داسې وخت کې چې کړکیچ پایته نه در رسیدلې څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید ډیرو احتمالاتو ته چمتو اوسي.
دا یوازې د ویخوا ډیپلوماسي او بل خوا ښکارا جګړه نه ده. په دې منځ کې نور سناریوګان هم شته. سایبری بریډونه هم دغه مسیر ته مو بیایي. نو کېدای شي لسګونه سناریوګان وي چې په کار د سپینه ماڼۍ ورته پام وکړي او زه ډاډه یم چې هغوی په دقت سره څاري.
په ورته وخت کې د امریکا سنا مجلس یو قانون وړاندې کړی چې پر اوکراین د روسي د بریډ په صورت کې پر جګپړو روسي چارواکو او د روسي پر بانکي سکتور باندې بندیزونه ولګوي.
So this is a clear
دغه څرګندونه کده چې کانګرس له سختو بندیزونو څخه ملاتړ کوي کډ روسي ولسمشر د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیان نور هم سرغړونه وکړي نو شخصا به پر هغه بندیزونه هم ولګول شي.
د امریکا د سنا مجلس دیموکرات غړي وای په اوکراین د روسي بلبریدبا د جنگي جنایتونو او د بشري حقوقو د پراخ سرغړونې لامل شي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د بشری حقوقو د څار سازمان د تازه کلنی رپورت لمخې د نړۍ په لزګونو ملکونو کې د پوزي کودتاګانو او د مخالفینو د ځپلو سره سره بیا هم د نړۍ په خواوشا کې د دیموکراتیکو پاتونونو نخې نخانی لیدل کیږي. په دې اړه نور تفصيل د هنری ریجول د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
په میانمار کې پاوز د تیر کال د فبرورۍ په میاشت کې دیموکراتیک منتخب حکومت لري کړ. جمهور رئیس وین منټ او صدر اعظم آنګ سان سو کی بنديان کړ. په نیکاراګوا کې د نومبر په میاشت کې د انتخاباتو مخ کې هغه وخت چې جمهور رئیس دانیل اورتیګا قدرت مضبوط کړو مخالف غړي د خیانت په تورونو بنديان شول. په یوګاندا کې جمهور رئیس یوری موسوینی د 2020 کال د جنوري په میاشت کې هغه وخت بیا انتخاب شو چې امنیتي قواوو د مخالفینو طرفداران او ژورنالیستان ونیول او وی وهل مظاهره چانه ووجل او د مخالفینو غونډې ګډوډ کړې.
په دې ورځو کې معمول فهم دار چې دیکتاتوران زیات تسلط لري او دیموکرات رهبران مخ په کمی دودي. خو سره د دې هم چې متیر کال ته نظر واچو موږ ته دا معلومه شو چې دا نظر اصلا ډیر سطحي او ډیر بسیط دی.
کینیت روت وایي حقیقت دا ده چې د دیموکراتیکو پاسونونو علایم او نخې نخانې شته. مګر لسګونه زره خلک چې د دیموکراسي او بشري حقوقو د دفاع لپاره یې د نړۍ په خوا شامل کونکو کې غاغو چت کړي دي، بندي شوي دي، وهل شوي دي یا وژل شوي دي. روسیا کې د مخالفینو رهبر الکسنوالین چې د اعصابو د فلجون کې غاز د بریډ ناجوندې پاتې شوی په زندان کې بندي دی. چین د دیموکراسي زرګونه پلوي مبارزین بندي کړی دي. دا رپورت وايي هغه هیوادونه چې لا هم پکې نسبتا عادلانه انتخابات کیږي هلته سیاسي مخالفین او رای ورکون کې پو او ماهر کیږي.
To maintain power by force.
فراخ سیاسي ائتلافونه منځته راځي. د ولسواکۍ لپاره ائتلافونه او اتحادونه کیږي. او موږ ولیدل چې دغه ائتلافونه د چیک په جمهوریت کې د صدر اعظم بابیس او په اسرائیلو کې د صدر اعظم نتنیاهو د لری کېدو سبب شول. واخیان د ترامپ او جو بایدن ترمنز له مبارزې وروسته ګډوډۍ کې هم ائتلافو. او نن په هنګری او ترکیه کې صدر اعظم اربان او ولسمشر رجب طایب اردوغان د همدې ډول ائتلافونو سره مخ دي او واقعاً یې قدرت په خطر کې دي.
د بشری حقوقو د سار سازمان وایي چې د دیموکراتیکو هیوادونو رهبران باید د سعودي عربستان یا د مصر غوندې دیکتاتوري رژیمونو سره خپل ملاتړ ختم کړي او د خپل خلکو د فارا چې د ډیرو لوی ستونزو غربت د کورونا وبا او د اقلیم د بدلون سره مخ دي به تر کار وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د امریکا ولسمشر په دې هواد کې د وړیا ماسکونو د ویشلو او کورونایو ته د کرونا د آزموینو د ترسره کولو د 1 میلیارد وسایلو د ورکولو لاره د کرونا پر خلاف د مبارزې د تیزولو اعلان کړي. بایدن د سمحال د اعلان وکړ چې په امریکا کې د کرونا زیاته ساري بڼه او میکرون ډیره خبره شوې. خو د روغتیا د چارو پوهان وایي چې په یو هیواد کې د کرونا د مبارزې په ضد وسایل ویشل د دې نړیوالې وبا په مهارولو کې مرسته نه کوي او نور نړۍ هم د کرونا په ضد د مبارزې لپاره مرسته ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د انیتا پاول د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
د امریکا ولسمشر د کورونا د اومیکرون باندې سره د مبارزې لپاره په زیات اندازه د اړین وسایلو د ویشلو هوډ کړی. نوموړي امریکایانو ته په کورونو کې د کورونا د ازموینو د ترسره کولو لپاره د 500 میلیونو وسایلو یا کیټونو په تعقیب د 500 میلیونو نورو کیټونو د ورکولو اعلان کړی. د دې معنی دا ده چې د امریکا هر وګړی به اوس د کورونا د ازموینو 3 کیټونه ولري، او هغه امریکایان چې روغتیایی بیمه لري هغوی ته به د میاشتې د کورونا د 2 ازموینو د ترسره کولو معاوضه ورکول کیږي.
So the single most important thing
you was in a shay che de wa par mahal stas quwat sabit wi ha gad corona vaccine kawl di ka tas trosa nay vaccine shwi de ho 210 million amerikayan usra che vaccine kray malgari shay vaccine wakray ka tas vaccine kray wi de ho 80 million amerikayan che takwiyati vaccine kray de usra malgari shay da mumafiyat aw khandi tob lwadwi
protection possible.
په امریکا کې د کرونا د اوسنۍ چپې لامل د دیو بعد نوې بڼې اومیکرون پیخې ډیر شوې. دا مهال په امریکا او نړۍ کې د ریکارډ تر کچې ناروغان په روغتونونو کې بستر شوې. د جنوبي افریقا یو ساينس پو 13 میاشتې امریکا غږ ته ویلي چې که امریکا واقعا د کرونا وبا له منځه وړل غواړي، امریکا ته په کار ده چې له خپلو پولو ورهغه خوا فکر وکړي.
Africa should receive vaccines.
دبل هر هواد په ډول افریقایان هم باید واکسین ترلاسه کړي. د دې لامل دا دی چې د بل هر ځای د خلکو په شان موږ هم دومره لکه چې نور خلک پرې اخته کیږي موږ هم په کرونا اخته کیږو، او څومره چې په کرونا نور خلک مړ کیږي هم موږ هم پرې مړ کیږو. د دې عمل موږ باید واکسین شو، او موږ باید هغومره واکسینونه چې موږ ورته اړتیا لرو ترلاسه کړو.
د روغتیا د چارو په هان ډیر ژر د پایلې ته ورسېدل چې د کرونا وایروسونه هغو خلکو چې واکسین شوی نه دي تزان رسوي، او هلته د وایروس نوې بڼه رامنځته کوي.
If it is managed in the United States.
که د امریکا په متحده ایالاتو کې په داس حال کې چې د ځمکې نیمایي اوسیدونکو نوې واکسین شوی د کرونا خپرېدل اداره شي، بیا به هم د کرونا نوې بڼه رامنځته شي. هر ځل چې د دې وایروس نوې بڼه مخې ته راځي موږ د ویخه پایلې د لاس راوړلو په خاطر دا یو نوې خطر چې زیات وژونکی او زیات خبرېدونکی وي قبلو.
په امریکا کې د کرونا په پیښو کې زیاتېدلو د بایدن اداره د کرونا او بعد مخنیوي د هڅو د ترسره کولو په لار کې د کافي اقداماتو نه کولو د تورونو سره مخ کړي. سپینه ماڼۍ دا تورونه ردوي.
هغه څه چې موږ کوو د تیرو شپږو میاشتو په تسلسل کوو. په یاد ولرئ کله چې بایدن ولسمشر شو موږ په کورونو کې د کرونا د ازموینو کولو هیڅ انتخاب نه درلود. اوس دلته نه انتخابونه موجود دي.
ډاکټران وایي تر څو چې ټول خلک واکسین نشي کرونا وبا پای ته نه رسیږي. د جو بایدن ادارې په یو کال کې نړۍ سره د کرونا واکسینو 1 میلیارد ډوز مرسته کړې، او د نړۍ له نورو بډای هیوادونو څخه هم د بیوزلو هیوادونو سره د کرونا د واکسینو د مرستې کولو غوښتنه کړې.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 د وژونکو ناروغۍ د علاج او درملنې لپاره د ګڼ شمېر معالجوي تدابیرو ترڅنګ د دوو نوو دواګانو منظوري هم ورکړه. په دې اړه بل جنو نه د امریکا غږ د خبریالي لزاش لاین د رالیګلی رپورت خلاصه زمونږ د همکار سید سلیمان شاه نووري.
د بیرسټینپ په نوم د دې دوا د خوړلو توصیه معمولا هغه ناروغانو ته کیږي چې د کوینونس ناروغي شدید او سخت علامې په بدن کې نه ملاحظه شي. دا دوا د هغو ګڼ شمېر نورو دواګانو په جمله کې شامل ده چې د انسان د بدن د ایمیون سیستم یا د معافیت نظام د کورونوس د ویروس په مقابل کې د زیات سټیمولیشن یا پارون منکای، او معمولا د هغو ناروغانو په علاج او درملنه کې ورنه استفاده کیږي چې د بدن اندامونی پړسوب کړي. د دې نوو کلینیکی ازموینو لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د ماهرانو د ډلې مشري د ډاکټر جینت دیاس په غاړه ده. نوموړی وایي چې دا دوا باید د یوې بلې دوا سکارټیکا سټرایډ سره یو ځای ورکړل شي. ناروغان ته معمولا د بدن د پړسوب د کمولو په خاطر باندې ورکول کیږي. ډاکټر جینت دیاز وایي چې په 2600 ناروغانو باندې د دریو مختلفو کلینیکی ازموینو په دوران کې دا خبره څرګنده شوه کوم کسان چې د کورنونس په اوبای ناروغي باندې اخته شي د باسیټینب دوا له خوړلو وروسته د مړینې په کچه کې کمواله ملاحظه شو. نوموړی وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان په مشروطه توګه د کورنونس ناروغانو ته د ساتوویمب دوا چې د ناروغ د بدن نه د انټي باډیز موزیرو بیرونی موادو په دفع کولو کې مرسته کوي او د معافیت نظام یې تقویه کوي د استعمالولو توصیه هم کړې ده. نوموړی امریکا غږ ته وویل
conditional to those patients that are at the highest risk for complications, so this would include patients who are older age
کوم ناروغان چې پیچلې روغتیاي ستونزې لري دا دواګانې ورته په مشروط ډول ورکول کیږي چې په دې جمله کې د ډیر عمر هغه زاړه ناروغان هم شامل دي چې واکسین نه ولګولې او ډول ډول نور کمپلیکیشن نه لري. دا دواګانې اصلا د هغو ناروغانو لپاره دي چې روغتیاي وضعیت ډیر نوي خراب پزرو ناروغانو باندې له ازمایلونه څرګند شو چې خوړلې د ناروغۍ د سختۍ پسوکه کولو او پروختون کې د ناروغانو د بستر کې دوه د اړتیا په کمول کې مرسته کوي.
د نوموړي طبي ماهر په وینا چړنې دوام لري او له لومړنۍ وو لابراتواري مطالعاتو نه څرګند شوې ده چې د ساتلو وې مپ د کورونا د کورونس او بین ناروغۍ د نوو انواعو په دفع کولو کې هم موثره ثابتېږي. جنت دیاس په وینا د فعلن لپاره موږ د کورنونس د اوبای ناروغۍ د معالجې لپاره څو ډول معالجوي اپشنونه لرو خو متاسفانه د کورونا د کورنونس ویروسونه هم د دواګانو په مقابل کې د مقاومت د خودلو توان لري. نو بنان د سارس د کوویډ 2 له وسنیو ناروغیونه مختلفه نه ده. کوشش کوو چې د دې نوو دواګانو د استعمالولو لري د مقاومت د خودلو چانس کم شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې نورې دواګانې هم د تیارېدو په حال کې دي. نو موري وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان او همکارې ډلې د نړۍ د دوا سازۍ د غټو شرکتونو له مسؤلینو سره ملاقاتونه کوي او غواړي چې د دې نوو دواګانو لپاره مناسب به وټاګي ترڅو ټول هغه هوادونه چې کم عاید لري او یا د منځنۍ درجه او یا کلنی عاید په منځنۍ درجه کې واقع کیږي دا خستلو وس او توانې ولري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ د سیاسي دوه په باب خبرداري ورکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په ټویټر کې لیکلي کناډایواله ټولنه نورې کوټلې هڅې ونکړي په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه خزه او کوچنی له سخت بیوزلۍ سره مخامخ شي. طالبانو په نوی کال کې د جنجونو د خونځو د پرانیستلو په اړه هیلمندې خوده. د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو او له شپږم ټولګي پورته د جنجونو پر مخ د خونځو له تړل کېدو څخه د پاسه 15 میاشتې تیریږي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکمنستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي، ډیپلوماټیکو، اقتصادي اړیکو، امنیتي همکاریو او اقتصادي پروژو خبرې کوي. په کابل کې نن یوې چاودنې یو کوچنی وژلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وای دا چاودنه نن د کابل ښار د 12 امنیتی حوزې اړوند بوتخات څلور لارې سره نږدې شوې. ټکساس کې د پاکستانی عافیه صدیقی د پلوی لوري برمته شوي خلک خوشی شو. د کورونا وایروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند ټاکنو کمیسیون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې چین په پلازمینه پیکینګ کې د کورونا وایروس د بدل شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. د قزاقستان حکومت وایي چې دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 215 تنه وژل شوي چې د هغو په منځ کې 19 امنیتي ځواکونه دي. په اوکراین کې سر لنن د ژبې په اړه یو قانون عملي کیږي چې له مخې له ټولو چاپي رسنیو غواړي په اوکراینی ژبه چې رسمي ژبه ده خپرونې وکړي. د دې کار هدف د اوکراین په عمومي حوزه کې د روسي ژبې د کارونې مخه ډب کول دي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.